عزتمنو اوریدونکو سلام د ازادي رادیو مذکرانه خبری مجله ته موزه سلای سقسی خلقی هر کله کوم په دې خبری مجله کې پر یو شمیر کورنیو او نړیوالو موضوعاتو مطالب لرو او د ټولو راپورونو په سر کې دا اوري چې نن په کابل کې د یو شمیر جهادي مشرانو او ښځو په ګډون د سولې عالی شورا جوړه شوه او د ملي امنیت ریاست د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره له خلکو سره د اړیکو په نوم یوه څانګه پرانسته. او په خبرونو کې د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د شیعګانو پر یوې مظاهرې د پرون ځانوژونکې حملې د تلفاتو شمیر 500 ته لوړ شو. د امریکا یو عالي رتبه پوځي چارواکی وایي واشنگټن نه غواړي له عراق څخه خپلې وسلې د ترکیې له لارې وباسي او د برېټانیا پر پخواني صدر اعظم ټوني بلیر نن د ایرلند په مرکز دبلین کې د جګړې ضد مظاهرچیانو له لورې د بوټونو او هګیو ګزارونه وشول. دا او نور به په نړیوالو خبرونو کې واورئ، خو لومړی مو سالم محمد صالح د افغانستان له تازه حالاتو خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو لنډیز، د کندوز ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن تر غرمې وروسته په یوه چاودنه کې 16 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په کونړ کې ډیره بهرني ځواکونه وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال وژلي. له وروستیو نکرارۍ سره سره افغان حکومت وایي د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د سولې عالي شورا جوړه سوه. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د شیعګانو پر یوې مظاهرې د پرونی ځانوژونکې حملې د تلفاتو شمیر 50 ته لوړ شوی. بل خبر دا ده چې د برېټانیا پر پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر نن د ایرلند په مرکز دوبلین کې د جګړې ضد مظاهرچیانو لخوا د بوټونو او هګیو ګزارونه وسول. بشپړ خبرونه اوري. د کندز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن تر غرمې وروسته یوې 14 شپږ تنه وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. د کندز ولایت امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې 14 د پولیسو په یوه ګڼه ګوڼه کې سوي او د پولیسو ترڅنګ ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله وشته. د په وینا په وژل سو کسانو کې 4 پولیس شامل دي او په ټپیانو کې هم د ملکیانو ترڅنګ ځینې کسان پولیس دي. د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. په کونړ کې ډیره بهرني ځواکونه وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال وژلي دي. له کونړ څخه نړیوالو ځواکونه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات په شیګل ولسوالۍ کې سوي او دوی ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د دغه ولایت امنیه قومندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې د شیګل ولسوالۍ په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان هم وژل شوی دی. خود وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دغه جګړه کې یې لس بهرني سرتیري وژلي دي. چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین چاودنې دوه کوچنیان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین په شرن ولسوالۍ کې یو منځني ښوونځي ته نږدې په لار کې شول سوی و چې د ښوونځي زده کوونکي پرې برابر شول. له وروستیو نکرارۍ سره سره افغان حکومت وایي د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د سولې عالي شورا جوړه سوه. د جمهور ریاست د رسنیو دفتر وایي په هغه غونډه کې چې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ جوړه سوې وه، یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو هم پکې ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د غړو وروستی لیست بشپړ سو. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد زیا سیامک دا یو مهم پرمختګ وباله.
دای وای د سولې عالی شورا د افغانستان د حکومت او خلکو یو بل مهم ګام وو چې په هیواد کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره واخیستل شو.
ول سوي چې د دې شورا د غړو نمونه به تر کوچني اختر وروسته اعلان شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ولسمشر حمید کرزي د یوه فرمان له مخې د دغه ولایت له زندان څخه 15 زندانیان خوشې شول او د 3 اویا تنو نورو د بند موده راکمه سوه. د هلمند والی مرستیال عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل د هغه بندیان دي چې د بند ډیره موده یې تیر سوی او په کوچنیو جرمونو زندانی سیول.
15 کسه پنګيري او ځوانان او یو کس کوچنی و د بند نه خلاص و.
تیر میاشت هم د هلمند د ملي امنیت ریاست لس هغه بندیان خوشی کړل چې په وړو جرمونو تورن سیول. او دا هم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د شیعګانو پر یوه مظاهره د پرونی ځانوژونکې حملې د تلفات شمیر 50 ته لوړ شوی. اکثرو ټپیانو تیر شپه په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. د کوټې یو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرقوي شخړو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
دا د وطن د خلکو د پاره د شهر د امامان د پاره یو ډیر بد پیغام د مذهبي فرقوارایت باید نوی کوشش مجدای مشتور مسلمانانو مجدا خطاب باید په ټولو سره آباد کو.
د شیعه ډلو رهبرانو د دې حملې په ځواب کې په کوټه کې د عمومي احتجاج غوښتنه کړې. ټول ښوونځي د یو ورځني ماتم په ډول تړلې دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې په لاهور کې د شیعهګانو پر یوې بلې مظاهرې د چهارشنبې په ورځ ورته حمله شوې وه. خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د نیوی زیلند په جنوبي ټاپو کې د یوې وړې الوتکې د سقوط په نتیجه کې 9 کسان مړه شوي دي. الوتکې تر کښېناستو وروسته اور واخیست چې پیلوټ او اته مسافران یې مړه شول. پیښه د دې هیواد په جنوبي ټاپو کې شوې چې له کریسټ چرچ ښار څخه 1.5 کیلومتره فاصله لري. دا لا نه ده معلومه چې آیا دې الوتکې په دې ښار کې د زلزلې په نتیجه کې سقوط کړی که څنګه. تر دې مخکې چارواکو د ریختر په کچه 2.1 درجه زلزلې له کبله د اضطراري حالت اعلان کړی و. په زلزله کې سړکونه او ودانۍ ویجاړې شوې. د برېښنا جریان قطع شوی او تر اوسه د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پیښې یوې عیني شاهدې وویل
داسې ښکارېدل لکه ټولې ودانۍ چې پر پیدرونو چپه کېږي. ودانۍ داسې ریږدې لکه کوم شی چې ورسره په زوره ټکر شوی وي.
دا په دې هېواد کې له زورورو زلزلو څخه ګڼل کېږي. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي واشنگټن نه غواړي له عراق څخه خپلې وسلې د ترکیې له لارې وباسي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن نن په انقره کې وویل د امریکا پوځ له ترکیې څخه یوازې د خپلو غیر جنګي وسایلو د انتقال اجازه اخیستې چې له عراق څخه به د ترکیې له طریقه انتقال سي. تر دې مخکې ترکیې ویلي وي دوی هم یوازې د تخنیکي موادو او وسایلو د انتقال په برخه کې د امریکا له چارواکو سره موافقه کړې ده، نه د وسلو، ځکه د وسلو انتقال د پارلمان تصویب ارتیا لري. په 2003 میلادي کال کې ترکیه د امریکا په واسطه اجازه ورنکړه چې پر عراق د برید لپاره د ترکیه له قلمرو څخه استفاده وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د فلسطین او اسرائیلو له مشرانو څخه پټینګ وغوښتل چې د سولې په مخ کې پراته خندونه لري کړي او زیاته کړه چې د نوي خبرې به یو تړون ته رسیدو په مقصد د زیاتې مودې لپاره ورستې فرصت وي. کلینټن دا خبره ورسته له هغه اسرائیلی او فلسطینی خبری رسنیو ته وکړه چې یو ورځ وړاندې د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ له شل میاشتنی ځنډ وروسته د سولې د مستقیمو خبرو اترو قربانه وه. هغه زیاته کړه
Mr. President, you have the opportunity to end this conflict.
خغلی صدر اعظم او ولسمشره تاسو دا فرصت لرئ چې د خپل خلکو د سولې سيزو د غشخړه او دښمنی د تل لپاره ختم کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر وویل په منځنی ختیځ کې د ایران له خوا د ردولو ایدیالوژي او پر تاوتریخوالي د ټینګار د زیاتېدو له امله د سولې لپاره فرصت کم دی. او وروستی خبر دا چې د بریتانیا پر پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر نن د ایرلند په مرکز دوبلین کې د جګړې ضد مظاهره چنو له خوا د بوټونو او هګیو ګزارونه وسول. نوموړی نن دې ښار ته د دې لپاره لاړ چې د خپلو خاطرو پر نوي چاپ شوي کتاب لاسلیک وکړي. مظاهره چنو شعار ورکوه چې د بلیر لاسونه په وینو سره دي، ځکه چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق د ګڼ ملتي ځواکونو د برید ملاتړ کړی و. د بلیر د خاطرو کتاب چې یو سفر نومیږي نوموړی پکې د خپلې دندې پر مهال د خپلو سیاستونو دفاع کړې ده.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځني سپد 1290 په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 100.15 سپاخ خبريږي. قسم ده د خبری مجلې د راپورونو مهم سټکی په کابل کې د سولې علي شورا جوړ شو. سی سی کا په هنسوي
دا هیڅ شورا کې چې د فکر کوم چې دوه یعنی دې خاطه او هغه خاطه په باندې باور ولري خاص کې دا خلک چې دوه طرفه پر باندې باور درلود.
د ملي امنیت ریاست له خوا د اداري فساد په وړاندې د یوې ځانګړې څانګې د پرانستل کېدو مو هم خبره وو. د چارو کارپوهان د دغو ادارو جوړېدل اغېزمن نه ګڼي. د کابل بانک په اړه به د خلکو د اندېښنو حال درکړو.
څوک سوي سقوط کړه، څوک خپل سرمایه خلکو ایستلې ده، پیسې دلته چې نه دي پاتې.
یو جرمني په افغانستان کې تر نیول کېدو وروسته اقرار وکړ چې مسلمانان په اروپا کې د حملې پلان لري. او په نیوزیلند کې تر یوې سختې زلزلې وروسته اضطراري حالت اعلان شو. تصید ازادی رادیو اوری روانه خبری مجله د سولې د عالی شورا د جوړیدو په موضوع پیلو. د جمهوری ریاست د ارګ ماڼۍ چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته د سولې عالي شورا جوړه کړه. د جمهوری ریاست چارواکي زیاتوي په دې شورا کې قومي مشران، جهادي څېرې او یو شمېر ښځې ګډون لري. د سیاسي چارو کارپوهان د دې شورا جوړېدل د سولې راوستلو لپاره مهم بولي، خو وایي دا اقدام به هغه وخت اغېزمن وي چې په رښتینې توګه سولې ته ژمن کسان سره راټول شي. په دې اړه په مکرې لکابل د احمد زبیر ژوند راپور ده.
د سولې د عالي شورا د جوړېدو په هدف جمهور رئیس حامد کرزي د خپلې کابینې له یو شمېر غړو، جهادي او سیاسي مشرانو سره څو پرله پسې غونډې وکړې او په پای کې د شنبې د ورځې په غونډه کې د دغه شورا غړي وټاکل شول. د سولې عالي شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې په سپارښتنه جوړه شوې. د جمهوری ریاست چارواکي هم د دغه شورا جوړېدل په هیواد کې د سولې راوستلو پر لور یو مهم ګام بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا یو د سولې عالي شورا د افغانستان د حکومت او خلکو یو بل مهم ګام و چې په هیواد کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره واخیستل شو. په دې شورا کې د افغانستان پر سیاسي او جهادي رهبرانو سربیره یو شمېر قومي مشران او ښځې هم ګډون لري. د سولې عالي شورا ښایي له 500 نه تر 600 غړي ولري. که څه هم چارواکي وایي د سولې د عالي شورا د غړو نمونه به له کوچني اختر وروسته خپاره شي، خو د دې شورا د جوړېدو په غونډه کې له جهادي مشرانو څخه استاد برهان الدین رباني، عبدالرب رسول سیاف، صبغت الله مجددي، کریم خلیلی او محمد محقق هم ګډون کړی و. د سیاسي چارو کارپوهان هم د سولې د عالي شورا رامنځته کول د سولې لپاره یو ښه ګام بولي. د سیاسي چارو یو تن کارپو احمد سعیدی وایي که څه هم وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي د سولې د عالي شورا د جوړېدو په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو پخوا تر دې د افغان دولت دا رنګه اقدامات رد کړي او د هغو پر ضد عمل کړی دی.
خبری مجله اوري
سمن قکلا ازادي رادیو اوري شپږ بجې او 12 دقیقې دي. د ملي امنیت ریاست وایي په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هدف له خلکو سره د اړیکو په نوم یو نوی څانګه پرانسته. په هغه خبر پڼه کې چې دغه ریاست له خوا خبره شوې د ګرځند ټلیفون درې شمېرې اعلان شوې او له خلکو څخه غوښتل شوې چې له دغه شان مواردو سره د مخامخ کېدو پر مهال د نوموړې څانګې له مسؤلانو سره اړیکې ونیسي. اجمل تورمان له نور حال سره.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هڅو په دوام د ملي امنیت ریاست هم د یوې نوې څانګې د جوړېدلو خبر ورکوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ریاست لخوا خبره شوې ده د ګرځند تلیفون یا موبایل درې شمېرې اعلان شوې او له خلکو څخه غوښتل شوې چې دا شان مواردو سره د مخ کېدلو پر مهال د نوموړې څانګې له مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ستراتیژۍ د څار عالي اداره په داسې حال کې چې د ملي امنیت ریاست ته دغه اقدام هرکلی کوي وایي چې په کار د په دې اړه فعالیتونه له دوی سره همغږي شي. د دغه ادارې د قضیو د تعقیب او څېړنې د څانګې رئیس غلام دستګي
اداری فساد داسې یوه پدیده نه ده چې د یو شخص او یا یوې ادارې د توان او د قدرت نه وي، نو ضرورت احساسېږي دې ته چې هر څوک، هر شخص، هر اداره په خپله حیثه کې هغه څه چې کولی شي د دې شومې پدیدې د دغه اجتماعي معضلې په مقابل کې اقدام وکړي، تدابیر ونیسي، دا د قدر وړ دي. خو یو شرط چې لري هغه دا دی چې دغه ادارات و د ادارې عالی نظارت سره د نوې ادارې سره خپلې چارې هماهنګ کوي او په نږدې تماس او په نږدې هماهنګۍ کې به دغه چارې مخته بیایي.
خو د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګڼو ادارو او یا څانګو رامنځته کول کوم مؤثریت نه لري او په کار د شپونو موري برخه کې ټول فعالیتونه د یو مسؤل ارګان لخوا تنظیم شي. د چارو کارپوه محمد اساق اتمر
چې څومره دغه ادارې زیاتوو د دوی مؤثریت کمیږي. مثلا خپله د ریاست مبارزه با فساد ارتشه دا خپله د دې وظیفه ده چې داسې یو شمېره خلکو ته ورکړي چې د دې شمېرې په وسیله دوی د ادارې سره تماس ونیسي د بل خوانه کې د ایشو چې دوی د پولیسو کوم شمیره ورکي نو فکر کوم د امنیت دولتي به دومره دا خبره نه وي. امنیت دولتي کولی شي چې دغه پروسه تعقیب کړي د امنیتي لحاظه.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې خبرې هغه مهال تودې شوې چې اوس مهال دولت په دې اړه د نړیوالو تر سختو انتقادونو لاندې راغی.
د ملي امنیت ریاست لخوا مو په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هدف له خلکو سره د اړیکو په نوم د یوې نوې څانګې د پرانستل کېدو په اړه واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم د اداري فساد د مخنیوي لپاره امریکایي پوځیانو تازه هڅې پیل کړې دي. امریکایي عسکر چې شمېر یې په افغانستان کې تر 90 زرو اوړي په وروستیو کې دې ته اندېښنه پیدا کړې ده چې د دوی په لوجستیکي تړونونو کې هم درغلي کېږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
وخت شپږ بجې او 15 دقیقې دي. تاسو د ازادي رادیو مزګرنې خبري مجله اوري. یو شمیر افغانانو چې په کابل بانک کې بیلابیل حسابونه لري هڅه کوي چې ژر تر ژره له دې بانک څخه خپلې پیسې راوباسي. د کابل بانک په اړه له خلکو سره وروسته له هغې اندېښنې پیدا شوې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دغه بانک د شریکانو ترمنځ اختلافونو د رامنځته کېدو راپور خپور کړ. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې زکی غیاسي راپور ته.
د افغان دولت او د کابل بانک د چارواکو لپاره لپسې ډاډ سره سره خلک له هم دغه بانک د فعالیتونو په اړه ډاډمن نه دي او هڅه کوي چې خپل پیسې له دې بانک څخه راوباسي. په کابل کې د شنبه په ورځ د بانک یو شمېر څنګه ته په لسکونه کسان پلي کولاړ وو او د خپلو پیسو د راایستلو په هڅه کې وو. د دې منتظرینو په ډله کې د دولت یو شمېر کارکوونکي هم وو چې غوښتل خپل تنخواوې له بانک نه ترلاسه کړي. دغو خلکو شکایت وکړ چې له شپو او ورځو ځنډ وروسته له هم پیسې نه دي ورکړل شوي.
زمنګ دلته والا د پنځشنبه ورن رازو صاحب ماش نشته ده. دلته چې رازو وای بانګ نن ته پیسې نه دی راغلي. دلته نورته ولاړ اسو صاحب پیسې نشته دي. څوک سوې سقوط کړه څوک خپل سرمایه خلکو استل ده پیسې دلته چې نه دی پاتې دا ماش مونږ دلته ده.
خو د دې ټول اندښنو سره سره د افغانستان بانک هغه غنګوسي چې ګواکې د دې بانک یو شمېر شریکانو خپل په ملیونو پیسې له بانک نه ایستلې او دا بانک د سقوط په حال کې د ایراد کړی او له دې بانک څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له دې ملاتړ سره جوخت افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دې بانک د اړنګې دور پټونه رد کړل او خلکو ته د فعالیت په اړه ډاډ ورکړ.
کابل بانک د افغانستان یو لوی شخصي بانکونو څخه د څو ورځې مخکې مو د ستونزو د اصلاح لپاره اقدام وکړ، ځکه چې موږ خبر شو چې ځینې بهرني په دې کې لاسوهنه کوي. په بیړه لاس په کار شو او اصلاحات مو پکې راوستل. دا چې بهرنیو مطبوعاتو زموږ اصلاحاتو ته بل بڼه ورکړه او پارون کې مقالې خپرې کړې دا د تاسف ځای دی. خو بانک خوندي دی، خلک باید اندېښمن نشي. افغان دولت او مرکزی بانک په ټول قدرت سره د دې بانک تر شا ولاړ دي. په عادي توګه یې چارې مخ ته ځي. 2500 مامورین له دې بانک نه تنخوا ترلاسه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې نږدې یو اونۍ مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابل بانک د شریکانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي او د دې بانک یو شمېر شریکانو له اختلافاتو وروسته خپله برخه پانګه ایستلې. یو شمېر کارپوهان بیا د بانکداري په سیستم کې سیاسي مداخله او ناسالم سیالۍ د لامل بولي چې د بانکونو د شریکانو ترمنځ دا ډول ستونزې رامنځته شي.
خبري مجله اوري.
دا ازادي رادیو ده. په کندز ښار کې د یوې ځانوژونکې حملې له وجې خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتی چې زموږ خبریال نور محمد سهیمی نور تفصیل اوروي.
شنبه له غرمې وروسته د یوې بجې په شاوخوا کې کندوز ښار په داسې حال کې چې د کمکي اختر د ورځې پر نږدې کېدو سره د خلکو له ګڼې ګڼې ډک دی یوې زورورې چاودنې ولړزاوه. دغه چاودنه د امام صاحب په بندر د مولوي سراج الدین په کوڅه کې چیرې چې د کندوز د امنیه قمانداني د اعاشې د پوره کولو یو مرکز هم دی رامنځته شوې ده. کندوز والی ویان محبوب الله سعیدی د دې پیښې قربانیان د 4 تنو پولیسو په ګډون 8 تنه بولي چې 3 تنه پکې ملکی وګړي دي. ښاغلی سعیدی په پیښه کې د زیات شمیر ټپیانو موجودیت هم تایید کړ خو د دقیق شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. د یادونه ورده چې د پیخې ټپیان دا مهال کندوز روختون ته لیږدېدلی او تر درملنې لاندې دي. د کندوز روختون د سرطبیب ډاکتر همایون خاموش په وینا چې د دې پیخې له امله دغه روختون ته وو جسدونه او ولس تنه ټپیان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي رسیدلی دي. د یادونه ورده چې دا د روژې مبارکې میاشتې په بهیر کې د وږې له څلورمې نیټې راهیسې د کندوز ښار په مربوطاتو کې دویمه مرګونې حمله ده چې د پولیسو په مرکزونو تر سره کیږي. تیر ځل د کندوز ښار په دریم امنیتي حوزه کې پر یوه امنیتي پوسته باندې د دولت د مخالفو وسلوالو په یوه حمله کې اته پولیس ووژل شول. د دغې چاودنې د څرنګوالي په اړه چې په یو موټر سایکل کې رامنځته شوې ده بېلابېلې څرګندونې کیږي. ځینې امنیتي مسؤولین وایي دا یوه انتحاري حمله ده، خو ځینې بیا وایي چې ممکن په موټر سایکل کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي او چاودل شوي وي.
په کندوز کې مو د یوې حملې په اړه واورېدل چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو تروسه نه ده معلومات چې دا یوه ځان وژونکې حمله ده او که بمی چاودنه. بلورته د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکوډک سیمه کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې د تلفاتو په اړه یې دواړه لورې بېلابېلې ادا کوي، خو نړیوال ځواکونه وایي چې په دې حمله کې اته وسلوال طالبان وژلي. همداراز وسلوالو مخالفانو د هرات په کشکی کونه ولسوالۍ کې د کرنې ریاست دوه موټرونه وسوځول چې له بزګرو سره یې د مرستې په هدف د زعفرانو تخمونه لیږدول. د هرات د کرنې ریاست د چارواکو په وینا موټر چلوونکي هم وژل شوي. او د غور ولایت مقامات په تایوره ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د دوه موقتي کارکوونکو او یو موټر چلوونکي د اختطاف خبر تایید کړی. په دې اړه د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې راپورونه اوریدای شئ.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. د جرمني په مونشن ښار کې دغه اوس مظاهره روانه ده او ویل کیږي چې دوی په کندوز کې د ناټو ځواکونو له لوري د روان کال بمباري وغندله. د دغه مظاهرې یو عیني شاهد محمد امین بسمل ده. دغه افغان هلته اوسي، له ده سره احمد چپر مرکه کړي.
په دې مظاهره کې د کومو ګوندونو خلک راټول شوي دي؟
دلته د کن او خودي او عادي وګړي هم دي کې، او په ځمن کې د شنه ګوند هم ځینې کسان هلته ښکارېږي. توقع خدا سی واسی کو فکر کوم ټول چپیانی خود هر خلق راغلی دی. دا د ګنی ګونی یو مرکز د مارین پلاس ورته وایي چې په لساو زره کسان تیریږي راتیریږي، او هر څوک هلته برخه اخلي. دوی داسې کاغذونه ویشي، پاڼې ویشي چې هغه کې د بمباروی تصویرونه دي. هغه د مخامخ ځای یو تصویر نن چې دارالامان قصر ښکارېږي، وران ویجاړ، او په ځمن کې هغه ماشومان چې په یو ټانکرونو کې هغه مړه شوي وو هغه ټانکرونو تصویرونه هم دوی راوړي دي، او د شمال افغانانو تصویرونه هم دوی ایښي دي او خلکو ته پاڼې ویشي.
مظاهره کوونکي یوازې په کندوز کې د هوایي بمبارۍ سره مخالفت کوي او کنه للوې سره په افغانستان کې د جرمني له پوځي ماموریت سره مخالفت کوي؟
دوی للوې سره مخالفت څه چې حتی لواره وایي چې په ډیرو لنډو ورځو کې راووزي.
څرنګه د دې مظاهرې هدف د جرمني پر حکومت فشار دی او کنه د دوی دا غوښتنه ده؟
د حکومت فشار د خلکو راپاڅول تر څو چې الماني سرتیر له افغانستان راووزي. په ځمن کې د ټولو د ناتو د عملیاتو محکومېدل چې په هره حتی د ژېړې په دښته خبرې وشوې، او د عزیز آباد خبره هم یاده شوه. همدغسې د دغه د کندوز خو تکرارېږي راتکرارېږي، ځکه تصویرونه چې د کندوز دي پکې.
زما پوښتنه دا وه چې تر ډېره دوی له دې کې سیاسي ګټه اخلي، په حکومت فشار راولي او کنه د افغانستان د ماموریت مسله ده؟
دوی سیاسي ګټه خو له هر حرکت نه، له هر خوځښت نه دوی پورتکۍ هر څوک اخلي، مګر دوی په مجموع کې د خپلو عسکرو راوتل غواړي او د پارلمان کمیدل دغه المان ولسته غواړي چې په دې رقم باندې د خلکو دغه له پارلمان یا سیاستوالو نه راکم کې او خپل جلبجز زیات کې، او په ځمکه کې له افغانستان سره خوانی تاریخ دوستي وساتي.
په کندوز کې مو د ناټو ځواکونو لخوا د روان کال د بمبارۍ غندنې په هدف په مونشن ښار کې د مظاهرې په باب د مظاهرې له یوه عیني شاهد محمد امین بسمل سره مرکه واورېده. بیا هم د یوه جرمني تبه په اړه، په اروپا کې د افراطي مسلمانانو له لوري د یوه برید خبر وروسته تر دې خپور شو چې یو جرمنی په افغانستان کې ونیول شو او اقرار وکړ چې مسلمانان په اروپا کې د حملې پلان لري. د موضوع تفصیل به د احمد شیبر په چمتو کړي راپور کې وره.
د جرمنی د یوې مجلې له راپورټ سره سم یو جرمنی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نیولی دی په تحقیقاتو کې په اروپا کې د بریتونو د پلان خبره کړې ده. ډیر شپیګل مجله څرګندوي چې یو مسلمان جرمنی چې له دوو میاشتو راهیسې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې نیولی و وایي چې په جرمنی او نورې اروپا کې مسلمانانو د حملې پلان درلود. ډیر شپیګل مجله پرته لري چې د خبر سرچینې ته مشخصه اشاره وکړي وایي امریکایي پوځیانو ویلي دي چې دا سړی احمد اس نومیږي او دی د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی دی. احمد اس د مجلې په وینا د جرمنی په شمال کې هڅه کوله چې خلک جذب کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل چې د خبره شوی راپورټ جزئیات نشي تاییدولی، خو حکومت هڅه پیل کړي چې له هغه جرمنی سره اړیکې ټینګ کړي چې امریکایي ځواکونه نیولی دی. جرمنی رسنۍ وایي چې احمد اس د جرمنی په شمال کې د هامبورګ ښار دی. ډیر شپیګل مجله راپورټ ورکوي چې احمد اس له خپلې میرمنې، ورور او دوو تنو نورو سره د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تیر کال تللی و او هلته د افراطیانو په روزنیز کمپ کې روزل شوی دی. د مجلې په وینا احمد اس چې کله په هامبورګ کې و په منظم ډول به طیبه جماعت ته ورته. دا جماعت پخوا په دې مشهور و چې د القدس د ډلې دی. دې جماعت ته د 2001 میلادي کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو مشر محمد عطا هم ډیر ورغلی و. دا جماعت تیره میاشت جرمني پولیسو وتړه او ویل چې په پاکستان او افغانستان کې له وسلوالو مسلمانو ډلو سره اړیکې لري.
خبري مجله اوري.
قدرمنو دوستانو، همدا شیبه مو رپورټ ترلاسه کړ چې په کندهار کې 15 بجې د خوجک بازار په سیمه کې یو ځان وژونکی حمله وشوه چې درې ملکیان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د حملې هدف بهرني ځواکونه و خو هغوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. په ټپیانو کې یوه ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور پر اساس چې خپله سیمه ته ورغلی ویلي چې دلته یې د ګڼو خلکو مړي لیدلي او زیاتره هغه ریکشاوې چې د اختر سوداوې هم پکې اخیستل شوې وي هغه سوداوې هم لیدلي چې تیتو پراک هره خوا خوروره پراته وو. اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د بدخاک د برېښنا سبسټیشن چې اویا میگا واټ برېښنا تقسیموي د شنبه په ورځ پرانستل شو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له نورو جزئیاتو سره.
د بوتخاک د برېښنا د سب اسټیشن په فعالیدلو سره ټاکل شوی چې لږ 2000 څخه زیاتې کورنۍ چې د برېښنا له نعمت څخه بې برخې وي د برېښنا سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. د اوبو برېښنا وزارت د سرپرست په وینا د دغه سب اسټیشن د جوړولو کار چې زیمنز او یوې بلې هندۍ کمپنۍ ته سپارل شوی و دوه کاله وخت ونیوه. محمد اسماعیل چې د شنبه د ورځې له ماسپښین وروسته د کابل د بدخاک د برېښنا د سب اسټیشن د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې ویل دی وایي دا یوه ډېره لویه او مهمه پروژه ده. موږ هیله منیو چې په راتلونکي کې به یوازې د بدخاک احمدشاه بابا مینې او باګرامۍ اوسیدونکي نه بلکې د حسن خیلو او کمرۍ اوسیدونکي هم د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي.
او د روانې خبرونې وروستۍ موضوع نړیواله ده. په نیوزیلند کې وروسته تر دې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړ چې 2.1 ریختر په اندازه زلزلې د دغه هیواد دوهم ستر ښار ولړزوه. دغه زلزلې لارې ماتې کړې، ودانۍ ونړولې او برېښنا یې قطع کړه. د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
زلزله سپید چاود محل د کرست چرچ په ښار کې په داسې وخت کې وشوه چې اکثر خلک وده وو. خلق تر هی دلیل کورونو را ووتل، ویل دل چه ودانه پنری دودی، سرکونه ماتی چه و برشنا قطع کشی. وی میرمنی وویل طولی ودانه دست شکار اسوی چه نری شی، شاعت مخت شوی، دستی لکه چه پیوشی لگی دلی بی. وی بلی اینی شاهدی بیا وویل سخت ویروه، سما مایکروویف ماشین ده کبانو پر تانکی ولوید. د نیوزیلند چارواکو په ښار کې اضطراري حالت اعلان کړ. که څه هم دا زلزله په هغه اندازه غشتلې وه چې په جنوري کې په هیتی کې وشوه، خو هلته یې 2.5 لک کسان ووژل او په کرست چرچ کې تر اوسه د تلفاتو په اړه رپورټ نه دی خپور شوی. رپورټونه څرګندوي چې 2 تنه سخت ژوبل شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. یو د یوه دودکش له نړېدو سره ټپي شوی او بل په شیشو لګېدلی دی. د لږو تلفاتو علت د نیوزیلند کلکې ودانۍ دي چې له زلزلې سره مقاومت کوي. په دغه هیواد کې هر کال تر 14,000 ډیرې زلزلې کیږي. د کرسټچرچ شاروال وویل دا د ډېرې خوشبختۍ ځای دی چې په دې سختې زلزلې کې هیڅوک نه دي وژل شوي. د کرسټچرچ شار چې شاوخوا 3.5 لک نفوس لري، د اکثر کورونو ورسۍ ماتې شوي، دیوالونه یې چاک شوي او دودکشونه یې نړېدلي دي. یو شمېر لارې چاک شوي او له ځینو سړکونو اوبه راوتلې دي. د ښار په ډېرو سیمو کې برېښنا قطع شوه، خو ورو ورو بېرته په برق کار وشو او برق راغی. چارواکو خلکو ته د اوبو رسول هم پیل کړل. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی سلسلې ځپلې سیمې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به کرسټچرچ په پښو ودروي.
ډیرو عزتمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوو، خو وروستۍ خبري مجله